السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې پاکستان ایران او چین خاص استازیو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې د بین الافغاني خبرو پیل ته هڅولي خو د افغانستان ارګمانۍ وایي چې دغه هیوادونه د طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي دا مدثر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کوي کندوز ښار ته نن تر یوې چاودنې وروسته د ملي دفاع سرپرست وزیر ورسید او په بلوچستان کې د پاکستان وو سرتیری وژل شوي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي ډونالد ترامپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی یو شمېر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر یې د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي طالبانو د ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د همدې لپاره جګړه پیل کړې او قربانۍ ورکړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی دی او د دې سفر په ترڅ کې به په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري او په کابل کې به بیا له افغان چارواکو سره خبرې وکړي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن تر غرمې وروسته کندوز ته لاړ دې ښار ته د اسدالله خالد تر رسیدو څو ساعته مخکې د کندوز ښار په کهنه فروشي واټ کې د مقناطیسي بم چاودنې د یو پولیس په ګډون دوه تنه ووژل او اترس ملکیانې ټپیان کړل اسدالله خالد د کندوز ښار شاوخوا د تیر شپې عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې پکې اته افغان سرتیری وژل شوی او د طالبانو تلفات لسکونو ته رسي د وی سمج د امنیت ریاست د راپور لمخې د طالبانو تلفات تر 500 زیات دي او دلته زما د سفر د راتک هدف لنجدې څخه د وضعیت او هدف ارزونه ده د ملي دفاع سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې ډیر ژر به افغان ځواکونه له دولتي ست عناصرو څخه د کندوز ولایت د پاکېدو لپاره تصفیوي عملیات پیل کړي خو د دې عملیاتو د پیلېدو نېټې ته اشاره ونه کړه پخوا هم څو ځله چارواکو د کندوز په ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو ژمنې کړې دي خو عملي کړي یې نه دي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لشتر لږه 15 پولیس وژل شوی دي د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل د وی چې دا عملیات تیر شپه شوی دي شاغل ناصر زیاته کړه چې د بریټکونکو له ډلې څخه دوه وژل شوی او یوې تښتېدلې ده بلخوا یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې درون فوزي پولیسو خپل 14 پولیس ملګري وشلي یوې ټپي کړی او خپل تښتېدلې ده وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلې او د څلور قمندانانو په ګډون د اتل سرتیرو د وژلو ادعا کوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا ویروس 521 تنه اخته شوې دي په 24 ساعتونو کې دا د کووېډ 19 ناروغي تر بل هر وخت لوړه شمېره ده چې ثبت شوې ده لدی نوې شمېرې سره په افغانستان کې په کورونا ناروغي د ټولو اخته کسانو شمېر تر 20000 واوښت د عامه روغتیا د وزارت مرستيال وحید الله مجرو نن په کابل کې خبري غونډه ته وویل د خلکو له لوري د ګرځبندیز نه مراتول او د روغتیايي سپارښتنو ته نه پاملرنه هغه دلیلونه دي چې کورونا په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده د پاکستان پوځ وایي چې وو پوځیان په بلوچستان کې وشل شوی او یو هم په وزیرستان کې د بلوچستان په بولان سیمه کې تیر شپه د سړک د غاړې د ماین چاودنې شپږ پوځیان وژلي او لشتر لشه څلور نورې ټپیان کړي دي د بلتون غشتونکو متحد بلوچانو د پوز یو بیان مرید بلوچ د دې برید مسولیت منلې دي او په یو بیان کې ویل دي چې د دوی ډلې د پاکستان هغه پوجان په نقشه کړی دي چې د تیلو او غاسو د انجنیرانو حمایت کوي د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل دي چې یو بل عسكر ورسره د نشټې پر مهال د منډ په سیمه کې وشل شوی دی بل لور ته پولیسو ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې د اکشن بي پورس د سړک د غاړې چاودنې یو پوزي وشلې او لشتر درې نورې ټپیان کړی دي پتیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي او روسي خبردار چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چیرته دا سازمان په ډیر شو ورځو کې د شکې دوښمنه ونه کړي ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د مؤسسه په دې ملامت کړې ده چې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره یې لکه څنګه چې په کار و هغه سیاسي نه دي کړې. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبه په ورځ ورکړ، او دا هم په دې لیک کې راغلی دی چې متحد ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ټرمپ چین پړ وباله چې د کورونا وایروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي، او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پاتې راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او څه باندې 8 لکه کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي چې تر 1.5 میلیون څه زیات یې د امریکا په متحد ایالاتونو کې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لپاره د روسیې، پاکستان، ایران او چین خاص استازیو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې د بین الافغاني خبرو پیل ته هڅولې دي. دوی اعلامیه پرون صادر کړې، خو نن د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي وایي اصلي لوری د طالبان دی چې باید هغوی تشویق شي او له جګړې لاس واخلي.
یعنی کشورهای مثل پاکستان و سایر کشورهایی که ادعای نفوذ بالای طالبان را دارند، مزل اصلی طالبان است و اونا را وادار به این بسازد که از جنگ دست بکشند.
په د ملګرو ملتونو د استازولۍ په افغانستان کې یوناما نن په یو راپور کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې باید سمدستي اوربند وشي او د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون هم وایي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي په جګړو کې.
قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ته ګواښ کړی چې که په دیرشو ورځو کې اصلاحات را نه ولي نو د امریکا مرستې به ورسره بندې شي. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان لپاره د روسیې، پاکستان، ایران او چین خاص استازیو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې د بین الافغاني خبرو پیل ته هڅولې دي. د دوی اعلامیه پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې، خو د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي هغه هیوادونه چې پر طالبانو نفوذ لري باید له دې نفوذه په کار اخیستلو دغه ډله سولې ته اړ کړي. صدیقي دا خبرې نن په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وکړې. فرشته جلالزی دغه موضوع تعقیب کړي او همداشي به را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د دې لپاره چې په دوحه کې په طالبانو پر استازو فشار راولي، په کابل کې له سیاسي مشرانو سره وګوري او د بین الافغاني خبرو لپاره یې نیټه وټاکل شي، او د هند او پاکستان چارواکي د سولې له بهیر سره همکاري ته وهڅوي، د سفر موضع اغوستي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مې د میاشتې په 15مه نیټه وویل چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث کیږي. هغه وویل چې دا به ډېره ښه وي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاد به سیمې ته په دې سفر کې د طالبانو د بندیانو د تبادلې د بهیر د چټکولو هڅې هم وکړي. د افغانستان د نن د حکومت پر جوړښت سیاسي اختلافونه او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته یو لوی خند او جنگ بلل کېده، خو د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي سیاسي توافق په نړیواله کچه داسې کتل کېږي چې شاید د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته وکړي. د موافقه پر وروستي خبرګون د افغانستان لپاره د روسیې، پاکستان، ایران او چین د ځنګرو استاذو په ګډ بیان کې خبر سوې ده. په دې بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر کړی د طالبانو په ګډون په افغانستان کې د روان بحران پر ټولو شکلو خواو ځخ سوې چې د سولې لپاره د مذاکرو لار ژر تر ژره خلاص کړي. خو د عبدالله او اشرف غنی ترمنځ اوستای سیاسي توافق هم ستایلی او ویلي دي چې دوی هیله لري چې دا موافقه به ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار خلاص کړي. خو په افغانستان کې پر ټولو قومي او سیاسي ډلو او طالبانو ژغ کړی چې د موقع ښه کار واخلي او دې ته زمینه برابره کړي چې افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي. د روسیې استازي زمیر قبلوف، د چین استازي لیو جیان، د پاکستان استازي صفدر حیات او د ایران استازي محمد طاهریان فرد په دې ګډ بیان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي غوښتنې ته چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په وخت کې په ټوله نړۍ کې د اوربند ژغ کړی دی اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې هم مخالف لوري باید یو پراخ بنسټی اوربند وکړي. د چین، روسیې او ایران استازو په دې ګډ بیان کې هغو ممکنو پرمختګونو ته چې د افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو سره تړاو لري اشاره کړې او ویلي دي چې بهرني ځواکونه باید په منظم او مسؤل ډول له افغانستانه ووځي ترڅو په دې هیواد کې د انتقال پروسه په نرمۍ پرمخ ولاړه شي. هغوی هم د بندیانو د تبادلې ستاینه کړې ده. د څلورو هیوادونو استازو پر ټولو خواو چې په افغانستان کې قدرت لري ژغ کړی چې د القاعده د عیش او د هغوی د نورو بهرنیو ملاتړ کوونکو پر صد او همداراز د مخدر موادو د تولید او قاچاق پر ضد مبارزه وکړي او کلک دریځ غوره کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع پر اهمیت ټینګار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي نن د ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په تیر هیوادونو چې پر طالبانو د نفوذ درلودو ادعا لري باید له خپل نفوذ کار واخلي او طالبان سولې ته اړ کړي.
اجماع منطقه هم مرې پروسې صلح یک موضوع
یا د سیمې اجماع د سولې د پروسې لپاره یو اساسي او اړینه موضوع ده، ځکه یو ډله چې د هیڅ هیواد خبره نه مني، د افغانانو خبره نه مني، د جنگ د درولو لپاره هم د افغانانو غږ نه ځوابوي. لکه تر لږه هغه هیوادونه لکه پاکستان او ځینې نور چې په دوی د نفوذ اداره لري باید دغه ډله اړ کړي چې له جنگ لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو پروګرام یې لکه څرنګه چې له طالبانو سره په موافقه کې ټاکل شوی ده پر مخ بیایي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې نږدې 2000 عسکر لري. په دې موافقه کې له طالبانو سره د شرایطو له مخې منل شوي چې امریکایي عسکر به په تدریجي ډول کمیږي. د افغانستان د ټولو عسکرو د وتلو لپاره 14 میاشتې وخت ټاکل شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر 15 به د افغانستان دننه د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي او 15 لوی پوځي اډې به هم بندي کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن د مې د میاشتې 15 نیټه رسنیو ته ویلي و چې دوی لا هم پر خپل دې پروګرام کار کوي او کوم خاص تغییر نه دی راوستي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښته ده. امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس دونالد ترامپ وایي د امریکا ولسمشر طالبان په افغانستان کې د امریکا له حضوره مالی ګټه اخلي او یو شمیر د دوی له وتل نه غواړي. ښاغلی ټرمپ دا خبرې په یو ټویټ کې پرون کړی دي او ویلی دي چې طالبان د دوی له حضوره ګټه اخلي او په دې خاطر باندې د دوی د وتلو په ارتباط باندې د طالبانو په لیکو کې بیلابیل نظریات موجود دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د دې خبرې په خبرګون کې چې ویلي وو ډونالد ترامپ په افغانستان کې بې فکر عمل کوي، وایي طالبان د دوی له حضور نه په افغانستان کې مالی ګټه پورته کوي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډېر د پولیسو په څیر عمل کړی، تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه ووسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم ولسمشر ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و چې د کرونا ویروس له امله خپل ټول سرتیري به له افغانستانه وباسي، او په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه کله چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه، او په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي کابل ته راغلي وو، او له افغان حکومت سره یې د یادې هوکړې په اړه ګډه اعلامیه خپره کړه. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې دوی به د مهال ویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، او تر دې مهاله یې په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولی دی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډونالډ ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې نوموړی ناسم برداشت لري. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظرې دي، خو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونا او پټنځایونه دي د سولې خلاف نظر لري.
دا دقیق خبر ده. مشکلات په دغه سیستم او ټولنه کې چې جنگي ټولنه وسیږي، او هغه هم اکثر د داسې هیواد تحصیل وسیږي لکه پاکستان، ځکه د طالبان اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې چې هغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن وسیږي. نو بنا دا مشکل به وي پکې.
ښاغلی یرغل وایي ښه ده چې طالبانو سره له سولې وړاندې د دغې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پرمخ لاړه سي. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین بیا وایي چې امریکا دا څرګندونې یوازې د طالبانو او افغان حکومت د خوشنولو لپاره کوي.
طالبان څومره چې معلومات لرم ټول مجموعاً په یو نظر باندې د امریکایانو په وتلو باندې موافقه لري. و د امریکایانو څرګندونې مختلف اړخونه لري. البته له یوې خوانه نشکو پیچې یو طرفه ودریږي، یا طالبان مایوسه کېږي توافقنامې په اساس باندې، یا دولت مایوسه کېږي مطلق د طالبانو په طرف کې ودریږي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې امریکا دې د داشان اداو پر ځای د بین الافغاني خبرو اترو او د افغان سولې اړوند همکاري سیاسي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس شپږ نوي منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه پخواني سیال عبدالله یو سیاسي موافقه وکړه. د دغه سیاسي موافقه په اړه باندې که څه هم ځینو ګوندونو هرکلی کړی، خو یو شمیر سیاسي ګوندونه مخالفه دي. له هغې ډلې د حزب اسلامي ګوند وایي چې دا موافقه به د ملي وحدت حکومت تکرار ته زمینه برابره کړي او د افغانستان لانجه نشي پرې حل کېدلی. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم له دې موافقې او تړون سره مخالفت ښودلی. نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د یو زر درې سوه اته نوي لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اړه د نږدې درې میاشتو جنجالونو وروسته ښکاري چې د دې ستونزې د حل په اړه له شوې سیاسي هوکړې ټول خوښ نه دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دا سیاسي هوکړه به د ملي یووالي حکومت تکرار وي، هغه حکومت چې تر وروستو یې جنجالونه روان. د دې ګوند لخوا په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي که دا هوکړه د لوړې له دوګونو مراسمو او د بهرنیو فشارونو وړاندې شوې وای غوره به وه. د دې ګوند یو ویان فضل غنی حقمل د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول حکومت د افغانستان د بحران له پای سره مرسته نشي کولای.
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د تیرو خوانیو تجربو تکرار دی، او نشي کولای چې دا هیواد کې د موجوده بحران د حل سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د ثبات او همپالنې ډلې یو له مهمو ملاتړو وویلي، ګوند یې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غنی په هوکړه کې شریک نه دی. ښاغلی رباني په خپله فیسبوک پاڼه یوې اعلامیه خپره کړې چې په کې لیکل شوي جمعیت اسلامي د ولسمشرۍ ټاکنو اعلان شوې پایلې د قانون او ټاکنیزو تګلارو خلاف بولي او له دې ډول ټاکنو راوتلی هر ډول حکومت ورته مشروعیت نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند مشر ویلي اوسنی وضعیت ته په کدو دا ګوند د متمرکز ټولګډونه حکومت د جوړېدو پلوی نه دی، خو د دواړو لوریو په هوکړه کې د ټاکنو پایلې ته مشروعیت ورکړل شوی او همدا ډول په متمرکز حکومت هوکړه شوې ده. خو د دې ګوند د رهبرۍ شورا غړی عبدالحفیظ منصور په دې اړه جلا نظر لري. د خغلی منصور لقوله د لدی هوکړه سره موافق دی او د جمعیت اسلامي ګوند هر یو غړی په دې اړه شخصي نظر لري.
اگر جمعیت بخواهد اعلان
دی وایي چې جمعیت غواړي چې پریکړه وکړي، دا ګوند اړ دی چې د رهبری شورا غونډه وکړي. وی لدی هر شخص کولای شي چې خپل شخصي نظر بیان کړي، نه د جمعیت دریز. ما خپل نظر تاسو ته ووایم. د جمعیت اسلامی ګوند غړی وایي که څه هم د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ شوې سیاسي هوکړه ستونزې لري، خو د ملاتړ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ سیاسي هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې ښاغلی عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو او ترخوا به یې د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کیږي.
ازادي رادیو ته خوږیاست. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناموي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکېل اړخونه د جګړې بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. دغې ادارې په یو بیان کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي په افغانستان کې ملکیانو بې دفاع کسان د جګړې درنه بیه پرې کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پر تله په سلو کې 25 زیاتوالی شي. دغه ادارې نن سټېشن په یو بیان کې وویل په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجستي وي چې د تیر کال د همدې میاشتې پر تله په سلو کې 38 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکي تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لور یې ملامتي پر یوه او بل ور اچوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل ملکیان او بې دفاع کسان له کلونو راهیسې د جګړې درنه بیه پرې کوي. د حقوقو ارزونه له مخې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ترسره کړي ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان او زیانګالي پوځي کسان نه، بلکې ملکي کسان او هغه وګړي و چې په جګړه کې یې هیڅ ډول رول نه درلود. د یوناما بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات کړي. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دیبرا لاینس له قبل راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسل کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړې او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې خونړۍ حملې روانې دي چې حکومت یې د طالبانو کار بولي. د تیرې سېشنبې په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه میاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندې کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیاپالو تښتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه سوې ده. یوناما وایي دغه بریدونه پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید-19 ناروغي د بحران پر مهال.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
اروپا تر امریکا، آسیا تر آسترالیا، آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان په ډیر شو ورځو کې به تر کېدو ترجمن نشي ل دې سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي نو موړي د ملګرو ملتونو د روغتیايي اداره ملامت کړي چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره کافي اقدامات نه دي کړي او د چین لاسپوڅي بللې ده په دې اړه تفصیل د اجملان پر راپور کې
ولسمشر ترامپ دا ګواښ د دوشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډروس ادهانوم ته په یو استولي لیک کې کړی او دا یې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې سازمان کې پر خپل غړیتوب هم خبر وکړي. نوموړي د روغتیا سازمان د چین لاسپوڅي بللې. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کېدو د 4,800,000 پیښو څخه یوازې 1.5 میلیون پیښې په امریکا متحده ایالاتو کې ثبت شوي او دغلته یې تر اوسه شاوخوا 90,000 کسان مړه کړي. ولسمشر ترامپ چین هم ملامت کړی چې د کرونا وایرس په پایل کې د دې وایرس خپرېدل پټ کړی وو. په وینا یې د روغتیا نړیوال سازمان نه دی توانېدلې چې له بیجنګ سره د دې حساب وکړي. ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل دوی د چین لاسپوڅي دي او که په خبره وایو دوی چین محوره دي او موږ ته یې ډېرې بدې مشورې راکړي. تیره میاشت امریکا ولسمشر د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مرستې تر ارزونې پورې ځنډولې وي. دا ارزونې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د چارو د سنبالولو په اړه وي. د امریکا ولسمشر دا سازمان تورن کړی و چې د کرونا د خپرېدو په اړه یې د چین ناسم معلومات تبلیغ کړي. ترامپ په خپل وروستي لیک کې ویلي که چیرې د روغتیا نړیوال سازمان په راتلونکو دیرشو ورځو کې لویو اساسي بهتریو ته ژمن نه شي زه به د روغتیا نړیوال سازمان سره د امریکا د مالی مرستو لنډمهاله ځنډول په دایمي ځنډولو بدل کړم او همدارنګه به په دې سازمان کې د امریکا پر غړیتوب هم بیا خبر وکړو. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو دا تورونه رد کړي او چین هم ویلي چې دوی د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه شفافیت ساتلی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه هیئت د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د کرونا د خپرېدو په اړه به د دې سازمان د غبرګون د څېړنې په موخه خپلواکي ارزونې وکړي. دا ژمنه د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي د کلنۍ غونډې د پرانستې په ورځ وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس وویل په لومړني مناسب فرصت کې به د کرونا وایرس په وړاندې د دې سازمان د عکس العمل په اړه خپلواک ارزونه وکړي. د چین ولسمشر شي جن پنګ د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوی غونډې ته د ویډیو للارې ویلي بیجنګ به یوازې هغه مهال د کرونا وایرس په اړه د دې څېړنو ملاتړ وکړي کله چې دا وبا تر کنټرول لاندې راشي. شي همدارنګه په راتلونکو دوو کلونو کې د دې وبا سره د مبارزې لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړې. د چین ولسمشر همدارنګه ټینګار کړی چې د کرونا وایرس د راپیدا کېدو راهیسې هیواد په ټول بهیر کې په مسولانه پرانیستي او شفاف ډول چلن کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ ایالاتونه په تدریجي توګه قرنټین کموي. په دې هیواد کې د نوو بیروزګاره شوو کسانو شمیر شاوخوا 6.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی. اخوا په اروپا کې هم د کرونا وایرس له کبله لګیدلي محدودیتونه په کمېدو دي. دغلته په ایټالیا او اسپانیا کې چې یو مهال د کرونا وایرس د خپرېدو تاوده ډګرونه وو اوس په نوو پیښو او مړینو کې باثباته کمی راغلی.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د کښنور د کلي ګولډین پارک سره په تماس کې مرکو حکومتي چارواکو ته دا درخواست او دا پیغام دی چې قرنټین موږ نور نشو برداشتولې په خاطر د دې چې موږ کاروبار زموږ په ټپو ولادي سوداګان کې یو څه په لس باندې خرڅېده هغه اوس موږ باندې په زورو پرې خرڅېږي. لس روپۍ موږ نه شو دا کولی نو زور روپۍ به موږ څنګه پیدا کړو. همدارنګه موږ زیات په زیات باندې د خونه تللی شو کاروبار دوی قرنټین شوي. د افغانستان خلک دې سست په بېسار بالکل کار جو نشته دی بندیزونه ټول زول دي لس په زر باندې اخلو زور روپۍ نه پیدا کېږي. مخکې چې ځان یو هم کار نه و جوړ نه و اوس یې قرنټین شو اوس خو بېخي کارونه نشته دي. موږ د دولت ته دا درخواست کوي چې زموږ دا قرنټین چې دا کوم روان دی دا بس ډېر ممالکو کې ډېر ملکونو کې قرنټینونه خلاص کړو خلک خپل جن د خپل کار ته جوړ کړو. خو د افغانستان خلک بدبختانه د تکلیف زحمت سره مخامخ دي. الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشي وسلام له طرفه دي.
ځکه چې ولامه ولې دا نغمان لري د معلمینو د قرغه ولسوالۍ د منډرو د پولیسي معلم مو کار د دې معلمان یو زموږ ته د هوت په میاشت کې د شپږ ورځې راته کمره کړ د دولت کولونه الله پاک راو وسو دولت ته قرنټین جوړ کړ. مو د قرنټین پر ورځ هم حاضر چې کار وکړو ځکه په کېټه باندې کېټه خو جنا باندې کار نه کیږي. او اوس زه په یو دکان کې تقریبا د کومزدور باندې کار کوم او زموږ د تنخواه کې رامې کیږي او معاش نو تنخواه وه تنخواه معنا باندې تاسو پوه شئ. نو هیله ده چې تاسو د مسؤولو مقامات ته ووایئ چې زموږ دغه پاتې د عملو د ثور تنخواه وه او شپږ ورځې د ګوتراتاواله کې خدای دې تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو درنوریدونکو مننه کوم. د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریده. پم دې سره رسیدو د پروګرام پای ته. جاوید نعیمی به د ازادي رادیو ورسته نیم ساعته دری پروګرام وړاندې کړی. نعیمی صاحب مهرباني وکړئ.
تشکر استانکزای صاحب. سلام عرض میکنم و وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است.